دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تاسو ته پام را اړوم
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لستوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند مشر سناتور چک شومر د جنوري په شلمه د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې د ګډوډیو درامینځته کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. چک شومر ویلي دي چې نوموړی د څېړنو د فدرالي ادارې ای بی آی د مشر کریستوفر ریسره د شنبې په ورځ په دې اړه خپله اندېښنه شریکه کړې او له هغه یې د هغو ورانکارو چې تیره اونۍ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ برید کړی و د تعقیبولو غوښتنه کړې ده. چک شومر وایي چې د ای بی آی له مشرۍ د ممکنه بریدونو د مخنیوي کولو غوښتنه هم کړی ده. د چک شومر بیان په داسې حال کې راځي چې د جنوري په شپږمه د ولسمشر ټرمپ لاتړو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ برید کړی و. ولسمشرۍ ماڼۍ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي چې افغان چارواکو د غلطې اطلاع رسونې په جنګ کې ویاندویان څنګه کړي دي. په راپور کې څو بیلګې یادې شوي چې یوای د تخار د والي د پخوانی ویان احمد جواد هجری ګوښه کول دي او بله یې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې له 13 اکتوبر په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي او یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې دا عجیب او غریب ادعاوې دي. هغه ویلي حکومت څه باندې 200 ویاندویان لري او د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې د ده په خبره هیڅ ډول محدودیت نشته. څو نوی مخکې د افغانستان د امنیت شورا پریکړه کړې وه چې ولایتي ویاندویان به وروسته له دې له رسنیو سره خبرې نه کوي او پر ځای به یې والیان خپل معلومات شریکوي. خو وروسته بیرته ارګ د ولسمشر غني له خولې د ولایتي ادارو ویاندویانو د دندو د دوام اعلان وکړ. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان په مستقیم دخالت تورنوي او وایي له دې کاره د طالبانو هدف پر نظام د خلکو د بې باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي. د امرالله صالح د مطبوعاتو او اماړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ویلي چې دا چې طالبان د دغو بریدونو مسؤلیت ناخلي که فکر ورباندې وکړي څرګنده ده چې دوی له امریکایانو سره ژمنه کړې چې په لویو ښارونو کې به بریدونه نه کوي. د زیاته کړې چې په ښارونو کې د ډله ایزو او ځان وژونکو بریدونو سره خو له امریکا سره د طالبانو تړون خرابیږي.
د ده په وینا چې له امله یې طالبانو ټول جنګ پر کابل متمرکز کړی چې هدفي وژنې او بمي چاودنې پکې ترسره کوي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول زیاودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا چارواکو ادعا کړې چې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ په دوحه کې په یوه ګډه اجنډا رامنځته کولو خبرې دوام لري.
د مصالحې د ملي شورا ویان فریدون خوزون زیاته کړې چې حکومت تمه لري چې د دویم پړاو خبرې اترې به مثبتې پایلې له ځانه سره ولري. بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې ګویا د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان حکومت منځوي شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ټویټونو په یوه لړۍ کې د نیویارک ټایمز راپورونه حیرانوونکي ادعاوې بللي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو مذاکراتو کې د دواړو پلاوو د یو شمېر غړو د غیر حاضرۍ خبر ورکړل شوی دی. یوه باخبره حکومتي سرچینه وایي لا هم دواړو لورو د مرکزي پلاوو یو شمېر غړي دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې له خبرو دغه باخبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل چې د دوی لوري درې کسان په دې روانو خبرو کې حضور نه لري. سرچینې زیاته کړه چې پوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوپی ویلي چې تر اوسه خبرې په جدي ډول نه دي پیل شوي او په خبره یې دا به سبا دوحې ته لاړه شي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت دوه شپې مخکې د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د دغه وزارت په هوایي برید کې د ملکیانو وژل رد کړي او ادعا یې کړې چې په دغه برید کې د نهه پاکستانیانو په ګډون 14 وسلوال وژلي دي. دفاع وزارت ویلي چې د دغه وزارت هوایي ځواکونو دوه شپې مخکې د خاشرود ولسوالۍ په منظري سیمه کې د طالبانو پر قرارګاه برید کړی دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دغه هوایي برید کې نهه پاکستاني ترهګر او 15 تنه د سیمې طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. افغانستان دفاع وزارت همدارنګ زیاته کړي چې په دې برید کې عام وګړو ته د مرګ ژوبلې د اداو په تړاو څېړنې روانې دي. تیر ورځ د نیمروز ولایت د ولایتي شورا مشر باز محمد ناصر وویل په یاد ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې ډیر لس ملکی وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې یاد هوایي برید د افغان قواو لخوا د وسلوالو طالبانو پر یوې غونډې شوې چې د هستوګنې یو کور ته نږدې جوړه شوې وه. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ادعا کړې چې داعش د هند له ملاتړ څخه برخمن دی. هغه دا څرګندونی بلوچستان کې پر هزاره توکم وروستي مرګونی برید چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیسته په اشاره کړې. عمران خان تور پورې کړې چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي غواړي د پاکستان حکومت کې کړکېچ رامنځته کړي. نوموړي ویلي تر هغې چې نوې ډیلي د کشمیر د کورواک حیثیت د لغوه کېدو پرېکړه بیرته نوي اخیستي، دغه هیواد سره خبرې ناشونې دي. هند په 2019 کال کې تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کورواک حیثیت لغوه کړ. دغه ګام د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پسې ترنګلې کړې. په تیرو 15 میاشتو کې په یو ورځ کې نن چین د کورونا وایرس د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړی دی. د نویو پیښو په ثبتېدو سره د چین په شمال لویدیځ کې یو ولسوالۍ نن په بشپړ ډول قرنطین شوه. د راپورونو له مخې د تیر کال د جون څخه راپه دې خوا دا اول ځل دی چې په یو ورځ کې په چین کې د کورونا د پیښو شمیر 103 ثبت شوی دی. چین کې د کورونا وایرس پیښې په داسې حال کې زیاتېږي چې راروانه پنجشنبه د روغتیا د نړیوال سازمان یو پلاوی د کورونا وایرس د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه د پلټنو لپاره چین ته ځي. د لوبولو ډګر وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عربي اماراتو کې له آیرلینډ سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلینډ لوبې د همدې جنوري په 21مه، 24مه او 26مه د متحدو عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې افغان لوبغاړي به د لوبې درې واړو برخو، توپاچونی، توپوهنی او ډګر ساتنې په برخو کې لنډې او ښې روزنې وویني، څو له آیرلینډ سره لوبو ته چمتو شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
درنو اوریدونکو، د نړۍ د دې ساعت د خبرونو وروسته په راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویلي دي چې په نیول مریض کال کې به 15 میلیونه افغانانو ته برېښنایي تذکرې ورکړل شي. مګر سوال دا ده چې دغه اداره به وکړي شي چې 15 میلیونه افغانانو ته برېښنایي تذکرې ورکړي. د مې نیازې په دې حق له کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د احصای او معلوماتو ملي ادارې وایي چې د راتلونکو 14 لمریز کال تر پای به شاوخوا 15 میلیونه برېښنایي تذکرې وویشل شي. د دغه ادارې وایند روینا شهابي امریکا غږ ته وویل
د مورد توزیع تذکرو
الکترونیکي دا وایي زموږ موخه دا ده چې د نوي مالي کال تر پای 15 میلیونه برېښنایي تذکرې وویشو او په دې برخه کې به خپل هڅې وکړو
تذکرې الکترونیکي را توزیع وکړو.
د افغانستان د احصای او معلوماتو ملي ادارې مشر احمد جاوید رسول د اکشن پروس د مشرانو جرګې عمومي غونډه کې همدارنګ ویلي چې تر دا مهاله 1.5 میلیونه برېښنایي تذکرې طی مراحل شوي چې په وینا د تیرو کلونو په نسبت څو برابر زیاتوالی پکې راغلی دی. خو سیاسي او مدني فعال طولا خان حیران به امریکا غږ ته وویل چې لا هم د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې ستونزې شته او دغه اداره به ونه شي کولی په راتلونکي یو کال کې دغه شمېر تذکرې وویشي.
د کوم ظرفیت او د کوم لاسته راوړنو پر اساس به دا خبره کوي چې موږ به د 14 کال تر پایه 15 میلیونه شاوخوا تذکرې وویشو. که د دوی تیر کال ته کار ته په کتو سړی وګوري، دوی په شپږو کلونو کې په غالب ګمان دوی تورسه 1 میلیون پوره نشو کړلی. بیا به په ولسوالۍ کې دوی څنګه چل کوي؟ ولایتو کې خو به ته کار شروع کړي، ولسوالۍ هلته خو انټرنیټ سهولت هم هغه شان ته نشته چې په ولایتونو کې دوی دغومره سست روان دي، نو هلته به دوی څه وکړی شي.
د افغانستان د احصای او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې دوی د هیواد په کچه او ایران هیواد کې د برېښنایي تذکرو د ویش او بیا دایمي څانګې رامنځته کړې چې په خبره یې ډېر ژر به د دې څانګو شمېر نور هم ډېر او یو شمېر نورو هیوادونو ته به هم وغځېږي. د احوالو د نفوس د ثبت په قانون کې د افغان او اسلام کلمو ته د ځای نه ورکولو په سر د جنجالونو له امله د برېښنایي تذکرو ویش د دوو کلونو لپاره ځنډېدلی و. خو ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا 4 کاله مخکې دا قانون توشیح کړ چې ورسره د برېښنایي تذکرو د ویشلو بهیر پیل شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په 14 ولایتونو کې د کورونا د ویروس شپږ څلویښت مثبت پیښې ثبت کړې دي چې په تیرو 14 هفتو کې دا په افغانستان کې د کورونا د ویروس د دویم څپې د خپرېدو راهیسې تر ټولو کمې پیښې دي. دغه وزارت ویل دي ک خلک ماسک استعمال کی نو کېدی شي چې د غشمیر نور هم کم شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق لمنته راپور را لګل لري.
د امریکا وزارت د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د شپږ څلوېښتو مثبتو پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې په دغه وایرس د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 350,500 راتیا ته رسیدلی دی. د امریکا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کرونا د وایرس سب شوې پیښې په تیرو څوارلسو اونیو کې چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس دوهمه څپه خپره شوې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې تر اوسه سب شوې دي. د دغه وزارت مرستیال ویل نورالله ترکې وایي چې د نوي 2021 میلادي کال په لومړی او دومه اونۍ کې د کورونا د وایرس د پیښو شمېر کم شوی دی.
له 500 اونۍ نه راپدې خو موږ نزولي حالت ورکړی زموږ ارقام ورس تر بلې پټې کېدو دي. کله نور هم خوشبین یو چې دغه چې دومه اونۍ ده ان شاء الله دا به هم خورا توپیر لري ځکه زموږ ارقام تیرو څلور ساعتو کې شیټ ول ارقام په نزولي حالت ورکړی دی. ان شاء الله خوشبین یو چې زموږ هیوادوال په دې برخه کې لا هم هم خاري او ان شاء الله دغه ارقام به ورس تر بلې دغه دوم پیک به ان شاء الله
په افغانستان کې څلور پزوسونه د مخه د تیر 2000 میلادي کال د فبراير په 30مه د هرات په ولایت کې د کورونا د وایرس لومړی مثبته پیښه ثبت شوې و چې بیا په یو څلوېښتمه اونۍ کې د کورونا د وایرس دوهمه څپه هم په دغه هیواد کې خپره شوه. د کورونا د وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو په لومړۍ اونۍ کې په لوی ښارونو کې زیات شمېر کسان پر دغه ناروغۍ اخته شو او اکثره روغتونونه د کورونا د ناروغۍ په ناروغانو ډک شو. خو د عامې روغتیا وزارت روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین وحید الله مجروحوي چې اوس د کابل او هرات په ګډون په روغتونونو کې په بسترونو پراته د کورونا د وایرس د ناروغانو شمېر ډېر کم شوی دی.
تعداد مثبت شدن واقعات حدودا به 6.5% رسیده.
د مشکوکو ماینه شو پیښو د مثبتو پایلو فیصدي شاوخوا 6.5% ته رسیدلې ده. په روغتونونو کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته بستر شوو ناروغانو فیصدي 6.5% ته رسیدلې ده. موږ داسې ورځې هم لرلې چې د یو شمېر ولایتونو په مرکزونو لکه په هرات کې یا د کونړ په ولایت کې د 90% څخه تر 100% پورې د روغتونونو بسترونه پر ناروغانو ډک وو او دې ته اړ شو چې بسترونو شمېر زیات کړو.
بسترها افزایش بده.
خو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي وایي چې خلک به احتیاطي وکړي نو حالات بدلیدلی شي. هواره شیبه د دې امکان شته چې د کورونا د وایرس د اوبا درې مسافه هم په افغانستان کې خپره شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو رئیس شاوخوا 2300 تنه د کورونا په ناروغۍ مړ شوي چې یوازې 10% په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې مړ شوي دي. همداشان د عامې روغتیا وزارت شمېرنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو رئیس 3,100 پر کورونا ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 8,500 فعالې پیښې شته دي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د یونان حکومت په پارلمان کې داسې لایحه وړاندې کړې ده چې د ملک د غربي سرحدونو سره اوبه زیات شي. د یونان د حکومت دغه اقدام هدف د دې سیمو د انرژي استعمال دی چې د یونان د خراب اقتصاد سره مرسته وشي. انتی کاراساوا راپورټ را لېږلې ده چې نظرانه یوسف زئیل لولي.
د یونان پارلمان د دغه لایحې د منځرولو نه وروسته دغه ملک د بهرنیو چارو وزیر نیکوس ټانډیاس وویل چې دا د یونان لپاره یو مهم ورځ ده. یونان کوشش کوي چې د خپلواک ملک په توګه خپلې ګټې خوندي کړي. یونان په داسې مهال دغه کار کوي چې د مدیترانه په لویدیځ کې د ترکیه سره خطرناک لانجه پیدا شوې ده. دغه لایحه د یونان د خپل ګاونډي ملک ایتالیا سره د کلونو کلونو د مذاکراتو نه وروسته وړاندې شوې ده چې خپل سمندري سرحدونه وټاکي او یونان ته اجازه ورکړي چې یو اقتصادي ساحه ولري. دغه نوی اقتصادي ساحه د پخوانه 19 کیلومتره زیاته ده چې دا د پخوا په پرتله 2 ځله زیاته ده. یونان د البانیا سره هم دغه ډول یوې موافقې لپاره کوششونه کوي. البانیا په دې موافق شوې ده چې هغه به دغه مسله د هاګ د منځګړیتوب نړیوالې محکمې ته یوسي. د هغه سدي چې یونان غواړي ترکیه هم وکړي چې د ایجین د سمندر په اړه د هغه مسله حل کړي. دغه سمندر د طبي زیربناو له کبله ډېر قیمتي ګڼل کیږي. یونان د تیلو د زیربناو د استعمالولو د پاره غواړي چې لویدیز د خپل سرحدونه وغځوي چې ترکیه یې سخت مخالفت کوي او وایي چې د یونان د دغه اقدام سره به هغوی د ایجین سمندر ته لاره بند شي او وایي چې دغه اقدام سره به د ایجن سمندر ته د هغوی لارې بند شي او خبرداري ورکړی دی چې یونان دغه ډول اقدام پورته کړو نو دا به جنگ پیل کړي. د خبرداري هغه سدي چې یونان یې د پامه نشي غورځولی، ځکه د نشل کاله پخوا د یونان او ترکیې په همدې مسله تقریبا جنگ پیل شوی و. د هغه وروسته د دواړو ملکونو اړیکې خرابې دي، خو تیر کال د تیلو د رایستلو د وی پروژې په سر د دواړو ملکونو اړیکې د تیر په پرتله په بیساري ډول خراب شوې. ترکیه د اروپای اتحاد پر لپسې سو کوششونه د پامه غورځولي چې غوښتلې دواړه ملکونه دي په دې مسله خبري وکړي، خو ستاسې خای چې ترکیه به خبرو ته کینی. د ترکیه ولسمشر طیب اردوان په ورستیو کې د اروپای چارواکو سره په دې مسله خبري کړې دي. دا څه ښایي چې په راتلونکي کې به ترکیه نوري خبرې هم وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې ترکیه د هغې نه وروسته خبرو ته رضا شوې ده چې امریکې په ترکیه باندې د هغه نه وروسته اقتصادي بندیزونه ولګول چې د روسیې نه د بالستیک توغندیو د مخنیوي یو سیستم واخیستو. اروپای اتحادیه هم په ترکیه باندې د بندیزونو اختیار ورکړی دی چې وایي د مارچ په میاشت کې به په هغوی ولګوي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وقت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباش نه دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د پکتیا د مدني چارو زنو مبارزانو شکایت کړی دی چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د فساد او د خلکو د ناغېړۍ لوجه د خلکو چارې په خپل وخت سرته نه رسیدي، مګر حکومتي چارواکو د جدي اصلاحاتو د راوستو خبره کړې ده. ابراهیم رحیمی د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې حقله مفصل راپور شا کړی دی.
په داسې حال کې چې حکومت په ادارو کې د جدي اصلاحاتو خبره کوي، د پکتیا یو شمیر مدني فعالان دغه ولایت پر ځینو دولتي ادارو نیوکه لري چې ګوندې په فساد کې ښکیل دي او خلکو ته په سمه توګه خدمات نه وړاندې کوي. مدني فعالیت قولا نصرت په دې نظر ده چې په دولتي ادارو کې د چارو جر سرته نه رسیدو له کبله له ولسوالیو ګردیز تر غلي خلک لستوندو سره مخ کیږي.
په دې دولتي ادارو کې کارکونکي په خپل وخت دند ته نه حاضرېږي او هغه زموږ خلک چې په لور په ولسوالیو کې ژوند کوي نو هغه چې د دولتي ادارو پرې کار بند وي دوی دلته راځي په دوه شپې یا درې شپې پوټل نه کوي. دوی هغه د لارې د کاري وسم نه لري هم له بل شکر نو دوی اول خو دوی کار نه ورته خلاصوي او یا یې کار خلاصین په بدل کې یو څه غواړي.
پټوله کې خرولي روغتیاي مرکزونه د کډوالو ورستنیدونکو فواید عامه او معلولینو چارو ریاستونه او ځینې نورې هغه ادارې دي چې خلک له خدماتو راضي نه ښکاري.
اجمل مسوده مال پکتیا څخه دولتي دارو کې ځینې مدیران خپل وخت دندو ته ناراضي او خپل دندې ته ژمن نه دي، ترڅنګ د مسولین یا هغه رئیسان د دوی څارنه سم نه کوي، د دې وجنه خلکو کارونه ځنډيږي.
سره له دې چې ظاهرا دولتي ادارو ته د آزاد سیالۍ لاري کسان ټاکل کیږي، خو ځینې مدني فعالان ادعا لري چې ګوندې ډیری ګمارنې د وړتیا له مخې نه بلکې د رشوت او روابطو پر اساس کیږي. د پکتیا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د اداري مسؤلین بیا د رشوت خبره نه مني، خو وایي چې د مامورینو د استخدام په پروسه کې د مداخلې د مخنیوي په خاطر د کمپیوټري ازموینې پر سیستم کار کوي. د دغه اداري رئیس امین الله جواد چې په ادارو کې د اصلاحاتو په حق له خلکو نظرونه او وړاندیزونه اوریدل، وویل چې د یاد سیستم پر فعالیدو سره به په کارپو کسان پر دندو وګمارل شي.
د مرکزی کمپیوټری ازموینو مرکز پاکله چې پشل راځن کې دا مرکز جوړیږي او تقریبا 50 سلره کارونه مختص لري او په نږدې راتلونکي کې به دا
د پکتیا والی وایي د دې لپاره چې حکومت په خاطو غ خلکو ته خدمات وړاندې کړي په ادارو کې د اصلاحاتو راوستل په موخه له خلکو سره مخامخ ناستې پیل کړي. والی محمد حلیم فدی ویل چې په دغه ناستو کې د هر ګډونوال شکایت او نیوکه سیړل کیږي او پر اساس د دولتي ادارو د چارو او په هغه کې د شتاستونزو د هواري په اړه بجدي اقدامات وشي.
پراتونکو کې زمون دا سلسله دوام پیدا کوي چې موږ به قومي مشرانو قومي شوراګانو او همدارنګه له سیاسي احزاب او نورو هغه خلکو سره چې د ورسالو په کچه دی او د حکومت د کلونو نه یا خبر نه دی په اړه باندې ناسمه معلومات لري دغه معلومات به دغه سره هم شریکو او دوه غونډه به دوام وکړي.
که څه هم والی حلیم فدایي خلکو ته د لازم خدماتو په وړاندې کولو ټینګار لري، خو یو شمیر خلک پر ځینو دولتي ادارو نیوکه لري چې ګنې لژمنو سره سره یې هم د خلکو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2690 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا په جمهور رئیس ډانلډ ترامپ باندې د سیاستمدارانو اعتراضونه مخ په زیاتېدو دي. بل په لومړي منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړی د مراسمو لپاره په چمتووالي بوخت دی. بل خبره ده چې د ټویټر ټولنیز شبکې د جمهور رئیس ترامپ حساب بند کړی دی. د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلالزی په دې حقله راپورټ برابر کړی دی.
د دې تمه کېده چې د کانګرس جمهور غوښتونکو غړي به د 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو د ګټونکو په توګه د جو بایدن د تایید په تشریفاتي پروسه کې چې اساسي قانوني ذکر کړي مخالفتونه موجود وي. خو د ډانلډ ترامپ د ملاتړو لخوا تاوتریخوالو او په ټاکنو کې د درغلوې په اړه د جمهور رئیس ترامپ بیا اساسه دا او له جمهور رئیس څخه د جمهور غوښتونکو په ملاتړ کې رامسته شوی درز لا پسې زیات کړ.
جمهوری غوښتونکو ګوند له بده مرغه لای و شخص څخه د ملاتړ په ګوند باندې بدل شوې ده. لکه څنګه چې ما وویل کتاسي یو جمهوریت غوښتونکو یاست، نو دا په دې معنا ده چې د ترامپ ملاتړ وکړي. دا مهمه نه ده چې څه ډول.
خو د جمهور رئیس دمرستیال مایک پینس ټینګ وفاداری د چهارشنبه په ورځ وروسته لغه پایته ورسېده چې نوموړي له دې یو ورځ مخکې ترامپ ته وویل نوموړي دا قدرت نه لري چې د ټاکنو نتیجه بدله کړي. سات مخکې لدی چې د رایو شمیرنه پیل شي، جمهور رئیس ترامپ سپینې ماڼۍ ته نږدې په یو لاریون کې پر پینس فشار ته دوام ورکړ.
هغه کار چې مایک پینس یې باید وکړي دا دی چې رای بیرته د بیا تایید لپاره ایالتونو ته ستنی کړي او مونږ جمهوری ریاست ترلاسه کړو. تاسو تر ټولو خوشاله خلک یاست.
مخکې لدی چې پارېدنې مظاهره کوونکي کانګرس ته ورشي، په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل خپل همکارانو ته د مخالفت په صورت کې د سیاسي خطر خبرداري ورکړ.
اساسي قانون موږ ته په کانګرس کې محدود واک راکوي. رای ورکوونکو محاکمو او ایالتونو خپل پریکړه کړې، هغوی ټولو خپل دریز معلوم کړی که موږ د هغوی مخه ونیسو دا به زموږ جمهوریت ته د تل لپاره زیان ورسوي.
له میزوري ایالت څخه سناتور جاش هاولي لومړی کس و چې د الکتورال کالج رای د حسابېدو په وړاندې د شکایت ملاتړ وکړ.
له کسانو سره چې وایي د نن ورځ مراسم یوازې تشریفاتي دي او مونږ یې د 200 کالونو راهیسې تر سره کوو، زه نشم موافق کېدلای. دغه فرصت چې ستاسو غږ واوریدل شي او شکایت مو ثبت شي ډیر مهم دی، ځکه دا هغه ځای دی چې شکایتونه باید واوریدل شي، بحث پرې وشي او په نهایت کې هوار شي.
ترامپ د خپل څلور کلن کار د پای په ورځو کې د دویم احتمالي استیزال لره سره مخ دی کوم چې د خپل ګوند پر غړو په فشار راوستل شي چې لیویلاری نه لیویلاری موقف ونیسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استیدیو نه نشریږي. د کورونا د ویروس د نوې بڼې پیدا کېدو په نړۍ کې د روغتیا د چارو متخصصینو ته تازه اندېښنې پیدا کړې دي. ډاکټرانو ویلي دي چې د دې نوې ویروس کنټرولول به مشکل وي، ځکه چې دا نوې ویروس ساري دی. د دې خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د لندن کوڅې بیا خاموشه شوې. د بریتانیا لومړي وزیر بورز جانسن وروسته له هغه چې د کورونا ویروس نوې بڼه را څرګنده شوه، په ټول هیواد کې یو وار بیا ګرځبندیز اعلان کړ.
It's clear
دا روښانه ده چې موږ د دې نوې ډول ویروس کنټرول لپاره په ګډه کار کول ته اړتیا لرو.
په سوېلي افریقا کې د دې ویروس بلې بڼې ډاکټران اندېښمن کړي دي. د ګوزا زولو ان ناتال په هانتون د ساري ناروغیو په هان تولیانو دی اولیویرا وایي
دا ساحل په سیمه کې د ختیځ کیپ څخه تر کیپ ټاون پورې شاوخوا ټولو انتناتو باندې مسلط دي.
په بریتانیا کې د ویروس نوې بڼه لږ تر لږه څلوېخ نورو هیوادونو ته رسیدلې. د سویلي افریقا نسخه په نه نورو قضیو کې ښکاره شوې. د سیبری خچې د اروپایي هیوادونو کې مخ په ډېرې دودي. د جانز هاپکنز پانتون د خوندي ساتنې نظام متخصص وایي چې ساينس پوهان لا هم پر ډاډ سره څه نشي ویلی.
That really needs to be investigated. د دې ویروس پیژندنه په نورو هیوادونو کې هم څیړنو او تفتیش ته اړتیا لري او هلته هم ویل شي څو په دې پوښتنه چې آیا د داسې څه دي چې په انګلستان کې د یو څو نورو درایرو له امله پیښ شوي او کدا سې او شر چې له دې ویروس نه یعنی کووډ سره تړاو لري او کچري هم داسې وینو په کار ده چې په نورو هیوادونو کې هم ووینو.
مافیت پو پیکاس وای تغییرات داسې نخ کړی چې خلک نور هم ناروغه کړي، خو په قضیو کې زیاتوالی به ممکن ډیر په روغتونونو کې بستر شي او ډیر مړینې به رامنځته شي.
که تاسو په ساده ډول ویروس لري چې کولی شي ډیر خلک په ناروغۍ اخته کړي، نو د خلکو مجموع شمېر پورته کیږي او نور ټول متغیر عاملونه هم پورته ځي.
نوی بدلون موندن کې ویروسونه د وبا سره د مبارزې لپاره د واکسینونو لاره رسیدو سره سم را څرګند شوې دي. خو د بریتانیا د حکومت لوی ساينسي سلاکار پټریک والسن وایي چې واکسینونه باید لا هم کار وکړي.
کله چې چاته واکسین ورکړ شي نو هغه یوازې د یوې کوچنۍ برخې په مقابل کې د بدن د معافیت یو پروتین نه جوړوي، بلکه زخ ډیر د غنو برخه لپاره جوړوي. نو د دې تمنه شي کېدل چې د ویروس نوې بڼه به د معافیت د ټولو برخونه بچ پاتې شي.
اندرو وای د ډاکټر لاسکول لپاره آزموینه روان دي. ویروسونه هر وخت بدلون کوي او واکسینونه به په پای کې هم نوي شي، مګر دا د هر بل وخت نه ډیر اسانه دي. دواړه د فایزر، بایو انټیک او مودرنا شرکتونو واکسینونه هم دا ډول دي. که د نوی ویروس بڼې کنټرول پیدا کاندي، نو د چټک توافق شرایط به برابر شي او داسې ویروس به رامنځته شي چې هر وخت به بدلون ومومي.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار د ولایت د شینوارو قومي مشان ویلي دي حکومت دی د بیا رغونې، پوهنې، روغتیا، کارموندنې او نور برخو کې پلیجمنې عملی کی او د دوی ستونزې حل کی. دوی ویلي دي که حکومت غوښتنو ته رسیدګي ونه کی نو په مدني حرکتونو بلاس پوری کی او د حکومت سره به مقاطعه اعلان کی. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه راپور را لېږل دي.
دا شینوارو د شپږو ولسوالیو تر 200 قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو جلال آباد کې وی خبري ناشته دول چې داعش او افغان ځواکونو ترمن نخټو کې او په هر اړخیزتو غزيان اوخته خود حکومت لخوا د پرلپسې ژمنو به وجود مرتکار نه دی شوی. دوی وایي چې ولسمشر ورسره په جګړه کې د ځانمنو شو کورونو، خوانځي او روغتیاي مرکزونو جوړول او نور ټولګټو پروژو د عملی کې دوجمنی کړي، خو د سرتنه رسیدلو لکبلې په دغه سیمه کې خلک لګنو مشکلاتو سره مخامخ دي. ملک فرمانګل او شاه محمود شینواره.
شینوارو په سیمه کې ټول ادرسونه کاغذ معرف د کاغذونه بنسټونه دي ټول ځارمن شوی دي. دغه ټول بنسټونو بیرته په خو درول د خلک د تسوحه هدا قضه ځکه د حکومت سره زمون یو حق ما اساسي حق د معرف او د صحت او د اساسي حقونه دي. زمون په شینوارو کې د حکومت د قانون اساسي حقونه چې باید هیڅ نشته دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري. اخر ولی کوم بل لاړ شي دا قربانی چې ورکو دا به څه لپاره ورکو؟ کده دی وطن د پاره ورکو؟ د دې وطن خلک باید موږ ته کوم حق او حقوقي د اسلام په چاو د وطن په چاو کار کې باید موږ ته راشي ملاو شي.
دوی ویل دي سره سره چې د آبادی په برخه کې ورته پام نه دی شوی. په حکومتي څوکیو کې ونډم کم ده او وایي حکومت د شینوارو قدرونو ته په مناسب ځایونو کې دندې ورکي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبرونه په همدې ځای پاتوره سیده. ورځ مو په خیر.